تل کیږي فلټرونه ور بدلایي چې دا ککړتیا ډیره خبرنه کی. په دې سربیره د ډیزلي موټر هم وای ډیر رول لري نسبت پټرولي ته، دا هم وای هوا ډیره ککړوي. دا څنګه ده خبره؟
او دقیقا ترانسپورت مسله یو له مهمو عاملونو څخه ده چې د کابل هوا ککړتیا ډیره کړې ده. هغه ډیزلي موټر دي که هغه پټرولي موټر دي، نو تاسو وګورئ په کابل کې د 300,000 موټرونو ډیر په کابل کې دا اوس خپل د کابل موټرې دي. چې اکثره نورو ولایتونو نږدې او لرې ولایتونه خلک وزارتو لپاره یا شخصي کاروبار لپاره کابل ته روزانه ځي او راځي، دا نور بل حامل ده. او دغه تر څنګ تاسو وګورئ په کابل کې یو بل عامل هم شته چې اکثرا دلته عمامونه چې دي او د اوبو او وزیر لپاره چې خلک کاري، دا مسائل چې دي هغه تر څنګ دغه بلندل چې دي اکثرا ګرمي لپاره فلټر نه کوي. زه دغه نن خپل شاهد یم چې شارناو نه راتلم، په شارناو کې چې یو اصلي ترین نقطه د کابل ده، هلته یو لس منزلای کور ما ولید چې بغیر له فلټره مکمل دا کوم دود یا لوګي چې دا په هوا ته یا خپرېده. نو دغه مخنیوي هم مشکله ده چې دغه ټول ستونزې هغه دي چې د هوا ککړتیا سره سمون لري. نو د دې لپاره دې ته اړتیا ده چې هر اړخیز ګامونه پورته کړي دولت هغه تر څنګ خلک. نو دا په مجموع کې داسې یو ستونزه ده چې یو بوټ نه لري، یو عامل نه لري چې موږ وایو چې یو عامل د خلاص سو عامل یو ځای سوي دي کابل هوا ککړتیا.
بل تاسو دې ټایرونو خبره وکړه چې ځینې خلک ټایرونه سوځي یا سکاره سوځوي، لرګي په خپل هم فکر کوي چې هوا به ککړوي او کنه؟ ځکه چې ژمی د پښیم کې سکاره څوک استعمال نه کوي او نور شان استعمال نه کوي، ځان د تودولو لپاره لرګي خو د عقل استعمالوي. شاید یو لږ دام وي چې پښیم کې هوا ډیره خراب ده، په شارونو کې خلک یا لرګي یا نور د سوان توکي ډیر استعمالوي، په نورو وختونو کې نه استعمالوي.
دقیقا په هر حال کې چې د کاوا دیوا کړتیا شاخصو ته چې موږ وګورو، په کابل کې 2.15 پی ایم یا پرټیکولر میټر چې ورته وایي، هغه ذرات معلق ذرات په کابل باندې سیمو کې لیدل کیږي. یعنی د هوا ککړتیا دومره واضح لیدل کیږي چې یو کس خپل په سترګو ویني چې په دغه هوا کې څه شی ګرځي. اکثرا دا هغه ټایر او پلاستیک دي چې پکې مخکاره کیږي، خصوصا هغه نواحي چې هغه منطقې کې چې ډېر د فقیر خلک اوسیږي، لکه اوله ناحیه چې هلته د سترګوندي ځایونه ډېر زیات فقیر دي او د خلکو عاید ډېر کم ده. هلته د لرګي مسله ته وویل، لرګي صحیح ده چې یو ناوا د هوا ککړتیا کې رول درلودی شي، خو په هغه اندازه چې ټایر او پلاستیکو بعضې خلک دا مال لیدلي دي چې بعضې خلک حتی دا استفاده شوي موبلاین د موټرونه چې پاتې کیږي دا سوځوي. نو په مجموع کې دا هغه عوامل دي چې کابل یې ککړ کړی ده. دغه تر څنګ ګوره، موږ داسې شنه ځایونه هم نه لرو. کابل ډېر وړکی ښار ده، 2 میلیونه نفوس دلته ژوند کوي. نو 2 میلیونه نفوس لپاره کابل جوړ شوی نه ده. که هر څومره موږ مخکې تللي کنټرول ولرو، مخکې تللي موټرونه ولرو او همداسې ټول سیستم هم برقي اوسېږي، بیا هم د هوا ککړتیا رامنځته کیږي. ځکه کابل د جغرافیې له اړخ نه همداسې لکه کاسه په شکل غوندې موقعیت لري. نو که چیرې دلته نفوس زیاتېږي، دلته ګڼه ګوڼه زیاتېږي، د دې هوا ککړتیا لامل کیږي. نو دې ته ضرورت ده چې اوس بعد شپې کې متوجه اوسېږو موږ د هوا ډېره ښه پاکه دي. ځکه دې لپاره چې دلته یو طبیعي شمال غوندې یا طبیعي باد غوندې هغه ککړتیا له ښار نه باسي، په مجبور کې دغه عوامل چې د هوا ککړتیا سره.
بله، ډېره مننه، سلامات اوسې. اوس په ورشو شاغلی ولی مدقیق د چاپیریال ساتن متخصص ده. مدقیق صاحب تاسو ته مرکلی وایمه. یادونه وشوه چې وایي په افغانستان کې خصوصا لویو ښارونو کې د هوا وضعیت ښه نه دی، خصوصا په ژمي دا وضعیت خرابی شي. د شاغلی سلیمان خیل د شنې فضا یادونه وکړه، ونی بوټی د څه ډول کومک کوي؟ شاید موږ د ځینو اوریدونکو په ذهن کې دا تیر شي چې نو ونی او بوټی په څه شکل سره هوا تصفیه کوي؟
ډیره مننه سروان صاحب، سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته، د پروګرام مل ماته. دیونو یا د شنو ساحو اهمیت په چاپیریال کې ډیر زیات ده. د دې نن د موضوع په تړاو سره یو اهمیت او یو ښېګڼه یا ګټه دا ده چې شنې ساحې په مجموع کې هوا تصفیه کوي. موږ د چاپیریال په اصطلاحاتو کې شنو ساحو ته د هوا فلتر وایي. دلیل یې چې دا ولې فلتر ورته وایي دا ده چې څومره موږ تاسې شنې ساحې په یو محیط کې په یو چاپیریال کې ولرو د ونو خاصت دسې دسې یووی اکسیجن چې د تنفس ډیره عمده او حیاتي برخه ده د اکسیجن هوا ته آزادوي یعنې تولیدوي او د هغه په بدل کې کاربن دای اکساید چې هغه کوم څه هوا کړي هغه جذبوي. یعنې ونې شنې ساحې کاربن دای اکساید جذبوي او په مقابل کې موږ ته اکسیجن راکوي چې موږ د تنفس لپاره ټول ژوندي موجودات په هغه پورې د موږ ژوند په هغه پورې تړلی ده. دا یې اهمیت په چاپیریال کې چې څومره موږ شنې ساحې ولرو مانا یې دا ده چې په طبیعي شکل باندې موږ د هوا د تصفیه د فلتر لپاره زمینه مساعده او پاکه هوا به ولرو د کال په اوږدو کې.
بله مدقیق صاحب، عام خلک څنګه کولی شي د هوا په پاک ساتلو کې د ککړتیا په مخنیوي کې رول ولوبوي؟ آیا بې له حکومت خلک هم څه کولی شي؟
ولنا څروان صاحب، د هوا ککړتیا په کابل کې یا د افغانستان په لویو ښارو کې دا اوسنۍ ستونزه نه ده. دا له ډیرو کلو ډیرو پخوا کلو راهیسې دا ستونزه روانه ده او په دې کې په تیر کې موږ کافي کار کړی وو. د موږ ارزونو په هغه وخت کې دا ښودلې وه چې د کابل د هوا د ککړتیا لاملونه چې موږ مشخص کړي وو په هغه کې دا د هوا د ککړتیا لامل چې د استوګ له ساحو نه ده، دا له د ټولو نورو سکتورونو چې مخکې تاسې مېلمه غوته اشاره وکړه دا ډېره زیاته ده. یعنې په هغه وخت کې تقریبا 20% د هوا د ککړتیا هغه لاملونه یا منابع هغه په کابل ښار کې د کورو په منځ کې دغه د سون توکو استفاده وه، که هغه سکاره وي، که هغه لرګي وي، که هغه پلاستیک وي، که هغه هر څه وي، دغه سره په څنګ کې د کابل په ښار کې موجوده د خامه سړکو موجودیت او د کابل په ښار کې خصوصا د دې غټو دغه بار سیوري غټې لاریو تګ راتګ دا یو عمده لامل و نسبت له ځینو چې موږ ټول د ترانسپورت سکتور یا د کیفیت تیل وښیو. هغوی خپله برخه لري، ولې د هغوی فیصدي ډېره ټیټه وه. مطلب مې دا ده چې زه دغه خپله ځواب د تاسو سوال سره وتړم چې که چیرې موږ عمده لامل د هوا د ککړتیا هغه د استوګنو له ساحو نه راځي، نو په دې کې خو دا طبیعي خبره ده، ښکاره خبره ده چې د خلکو د عام ولس نقش په دې کې زیاتېږي. خو خبره دا ده چې عام ولس د دې توانایي لري چې هغوی پاکې انرژي استفاده وکړي. دلته بیا مسؤلیت حکومت ته ورګرځي تر څو حکومتونه خلکو ته د ژوند د هوساینې لپاره پاکې انرژي منابع برابرې کړي. یعنې برق باید ولرو، برېښنا په کابل کې یا په افغانستان کې موږ نه لرو. دا اوس ګمان نه کوم چې د کابل په ښار کې په 40 ساعتو کې له 3 یا 4 ساعتو نه زیات موږ برېښنا ولرو. او له هغه سره پخوا کې هوا ډېره زیاته یخه ده، هوا سړه ده، خلک مجبور دي خپل کورونه د استوګنې ځایونه ګرم وساتي. نو کله چې هوا سړیږي د کوټې یخني یا یخې هوا کچه زیاتېږي، نو د کور کښتن عام خلک مجبور دي چې هر هغه شی چې دوی ته اسانه لاسرسی پیدا کړي یا دوی ورته اسانه لاسرسی ولري له هغو نه استفاده کوي. په ډېرې خواشنۍ سره هغه ارزانه منابع دي چې هغه ټول په مجموع کې هوا ککړي او د هوا د ککړتیا سبب ګرځي. که چیرې زموږ خلک په مجموع کې یعنې په مسؤلانه شکل باندې هر یو خپله ونډه واخلي او دغه سره په څنګ کې حکومت یا دولت یا موجوده نظام خلکو ته د منابعو د پاکې انرژي د منابعو د لاسرسي شرایط او زمینه مساعده کړي، برابره کړي، د هوا ککړتیا په اوږده مهال کې کمیدای شي. د ځخطان لپاره اوس موږ که هر څو ابراهیم اوس د کابل په ښار کې په لویو ښارونو کې د عمر د چاپیریالي پیشنهاداتو توجه وکړو، په سږ کال کې یا په آینده کال کې هوا نه پاکي، دا ډیره اوږده او ډیره پیچلې مسله ده. د لپاره وخت پکار ده که چیرې موږ غواړو په راتلونکي کې د کابل ښار او د لویو ښارو هوا پاکه وساتو، باید له اوس سر له اوسه موږ لاس پکار شو او هغه ته باید توجه وکړو، هغه ته اقدام وکړو. نو د خلکو ونډه دا ده چې په داسې شرایطو کې چې دوی ته باید ځان وژغوري. خصوصا ډېره مهمه خبره دا ده، کېدای شي په دې باندې به وروسته خبرې وکړو، خو په هر صورت دغه د سهار د مخې او د مازدیګر د ماښام له مخې چې کله د شنه لوخړه راټیټېږي، هغه کچه البته دا یو تخنیکي مسله ده چې په یخنۍ کې دغه هوا خپله وزن پیدا کوي. کله چې هوا وزن پیدا کړي، دغه کوم ګرد او غبار چې موږ تاسو وینو په سترګو باندې، د دغه هغه څپه ټیټه راځي، داسې کچې ته راځي چې انسانان نو ژوند یا صحت یا روغتیا ته تاوان رسوي، تنفس کېږي. نو په دغه وخت کې خصوصا هغه کسان چې هغه ډېر زیات زیانمنونکي دي، لکه سپینسارې ښځې یا سپینګیري نارینه او ماشومان، خصوصا په دې وختو کې دې کوشش وکړي که ډېر اړین کار ونه لري باید له کورونه ونه وځي. ښه ده چې لږ څه انتظار وکړي، که چیرې لمر شي هوا لږ توده شي بیا کوی چې زمونږ له کوره ورځني ژوند ته دوام ورکړي. دغه ګمان کوم خلک کولی شي چې په دغه شکل هر اقل ځان د دې له منفي تباتو نه وژغوري.
ډیره مننه، سلامت اوسې. تاسو دې وویل چې په لنډ وخت کې دا مخنیوی ممکن نه ده، لیکن په اوږد مهال کې مخنیوی ممکن نه دی. یو شی ته چې زما ور پام شوی دی، هغه دا دی چې د موږ د کور جوړولو د سبکو طریقه هم ډیره مناسبه نه ده چې ډیره انرژي پکې مصرفیږي. په نورو ځایونو کې دې ته ډیره توجه کوي چې او کور سي جوړوي څومره کمه انرژي پکې مصرف کوي او څنګه په اسانه سوړ کې، چې په دواړو صورتونو کې په دوتولو سړولو کې انرژي مصرفیږي. خو خیر، په دې اړه خبرې وشوي. سلیمان خیل صاحب، د ښاروالیو په ونډې په اړه که خبرې وکړي، ښاروالۍ تر څه حده پورې کوشش کوي یا یې کړی دی چې خلق داسې مواد ونه کاروي، ونه سوځوي چې هغه چاپیریال ډیر ککړوي، او یا د فلټرونو یادونه تاسو وکړه، څومره فشار راوړي د کورونو په خاوندانو، خصوصا د لوړو ودانیو په خاوندانو؟ دقیقا، دغه تر څنګ چې هرې
فرد یا هرې کس خپل مسؤلیت لري، ښاروالي هم مسؤلیت لري چې تر څو د ښار نظم او کنټرول هم ولري، او د هوا ککړتیا په اړه باندې هم خپل اقدامات ولري. دغه د چاپیریال ساتنې ادارې تر څنګ فلحال زه خپله د پی ډي اې کې کوم وخت حیران کیږم چې دا څنګه لکه قانون دی، څنګه کار روان ده. یو خانه دولت ټولو باندې فلټرونه نصب کوي او خلک باندې ډېر قوي نظارت کوي تر څو خلک د هغه په ټوکې ونه سوځوي چې د هوا ککړتیا لامل کېږي. بیا له بلې خوانه دلته د سوان ټوکې په لیلام باندې راځي د ښاروالۍ له خوانه، چې یو نرخ ورته تعینېږي چې هر څوک تلی شي، هغه ځینې اخیستی شي په آزاد ډول باندې. یعنی د یو خوانه دوی مجبوره دي چې خلکو ته د سکرو مخنیوي لپاره عامه پوهاوی وکړي تر څو هغه دې نه کاروي، یا د خپل ته ورسوي هغه پر ځای د ګاز وکاروي، برق به وکاروي. د بلې خوانه بیا دوی خپله بیرته اعلان کوي چې مطلب دوی په ټون کې دومره قیمت دولت تعین کړی ده څو بیا اخیستی دي. نو دغې تر څنګ دولت نور کارونه هم اوس فلحال کوي، لکه د فلټرو نظارت کول چې په جیګ ودانوي باندې فلټر چې کوم ستا دي هغه باندې نظارت کوي چې خپل فلټرونه دې ولګوي، او د کڅوړ فلټر نه لري هغه مکمل هغه بلاک لینک مراد کوي. خو یوازې دا صحیح نه ده، زه دا اوس د شارې نو پارک نه تیرېدم، چې مې کتل شارې نو پارک چې یو هغه پارک بچي دغه تر څنګ چې دی یو عادي وګړي لپاره یو سکون او آرامش بخي، ایکوسیستم لپاره، د هوا ککړتیا لپاره، او د ښار کولا لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي. متاسفانه هغه د تجارتي پنه اخیستې ده، اوس هغه تجارتي کړی ده چې مطلب خلک به ټکټ کوي او هلته به ځي او هلته به آبشارونه به وي، هلته به مختلف زینتي بوټي به وي، هلته به د لوبو نور شیان به وي. نو دا خپله د ښار ایکوسیستم له منځه وړي. او هغې تر څنګ یو کس په قانوني او په طبیعي شکل باندې 15 متر مربع شنه ساحه ته ضرورت لري په ژوند کې، ترڅو هغه ساحه نه ګټه اخیستی وسي، آرامش پکې پیدا کړي، هوا ککړتیا له منځه لاړ سي، ایکوسیستم دې جوړ سي، او هغه دغه طبیعت بیلانس برابر اوسیږي. خو متاسفانه په تاسو کې وګورئ په ټول کابل کې 15 پارکونه نشته دي، شنه بوټي ډېر لږ دي، نفوس په ډېرېدو ده، زیر ساختونه یا سرکونه بعض ځایونه خامه دي، بعض ځایونه ګلدانونه صحیح نه دي، او دې خواته ښار متمرکز دی. یو ځای کې دغه ټول ستونزې دي چې ښاروالي دې ته باید فکر وکړي. دې ته دې باید هغه صحیح ده چې اوس کابل نوی کابل ښار په نامه بل کابل جوړیږي، فیز 1 فیز 2 کار پر روان ده. دا خیر ده هم ده، خو دغه ته کم منابع کم شل ځایونه کم سرسبزي چې موږ په کابل ښار کې لرو دغه دې وساتل شي، دغه دې تبیر په شکل باندې وساتل شي، دا تجارتي نه کول په کار دي. ځکه دې سره کولی شو طبیعي شکل موږ خپل کابل ښار هوا پاکه وساتو، په اوړي کې خپل تازه هوا ولري، او په ځینې کې د هوا ککړتیا دپاره یو طبیعي او پاک فلټر موږ ته ووسیږي. شته ټول مسؤلیت د چاپیریال ساتنې ادارې سره د کابل ښاروالي مسؤلیت ده.
بله ډېره مننه، سلامت اوسې. مرقیق صاحب، د هوا د ککړتیا او د انسان د سلامتیا یا روغتیا د ارتباط په اړه هم که اوریدونکو ته ووایس چې څومره سره ارتباط لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 2 میلیونه انسانان د ککړې هوا له کبله مري، او موږ هم د یو شي شاهدان یو. هغه دا ده چې کله ژمی شي زموږ په لویو ښارونو کې لکه کابل ناروغي راز راز ناروغي ډېرې وي. دا څومره سره ارتباط لري؟
څاروان صاحب، مخکې دې ته دې سوال ته زه تبصره پرې ولرم، ځواب درکړم. غواړم یو مسلې ته دې ته مخکېني سوال په رابطه باندې اشاره وکړم، چې د چاپېریال مسایل، د چاپېریال ککړتیاوې او د هغو مخنیوی، دا په دولتي چوکاټ کې یا په دولتي سیستم کې دا د یوې ادارې کار نه ده. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلیت او دنده د هغوی د قانون په اساس نه دی، ځکه قانون به اوس هم نافذ وي او که هغه به هم په تعلیق کې وي. د هغه په اساس د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیت دا اوس د چاپیریال لپاره قوانین، مقررات، پالیسیانې او هغه کړنلارې رامنځته کړي، تر څو د هغو په اساس باندې دولتي مربوطه ادارات چاپیریال خوندي او سالم وساتي. خو په ډېرې خواشنۍ سره په تېر وخت کې دغه د ټولو سکتورو تر څنګ د کابل ښاروالي یګانه یا یوازینۍ اداره وه چې د چاپېریال د قوانینو د تطبیق مخنیوی به دوی کوو، د دې پر ځای چې دوی خپل مسؤلیت ادا کړي او چاپېریال ته توجه وکړي، چاپېریال پاک وساتي، دوی به ممانعت کوو، دوی به د قوانینو د تطبیق مخه نیوله. دلیل یې دا و چې کوم سکتورونه چې د کابل په ښار کې فعال دي او هغوی د هوا ککړتیا سبب ګرځېدل، هغوی ته د جواز ورکول او د کار او فعالیت مسؤلیت د ښاروالي و، او ښاروالي به دوی نه هغه دولتي ټکسونه اخیستل تر څو خپل عواید زیات وښي. نو که چیرې د چاپېریال قوانین به تاسو په هغو باندې تطبیقول، تاسو مجبوره وایي دا سکتورونه باید وتړئ، د دې فعالیت باید ودروي، او د دې په مقابل کې به ښاروالي له دوی نه دفاع کوي. یعنې دا یو مسؤلیت ده د کابل ښاروالي نه په تیر کې او نه متاسفانه په اوس وخت کې دوی توجه نه کوي، خصوصا چې اوس د کابل په ښار کې د سړکونو جوړول تر کار لاندې دي. دا یو ښه اقدام ده چې باید موږ سړکونه زیات کړو تر څو ګڼه ګوڼه کمه شي، چې د خپله د چاپېریال یا د هوا د ککړتیا په مخنیوي کې سهم لري. خو موږ باید د دې کار د اجرا کولو لپاره ښه فصل باید په نظر کې ونیسو. دا اوس یې وخت نه ده، د دې په څنګ کې چې هوا ککړه ده او د دې سره په څنګ کې بیا د سړکو یا د کورونو ورانول دوی ته لاس لاندې نیولي دي، او ګرد او دوړه ډېره زیاته تولیدیږي، دا خپله د ککړتیا زیاتوي. راځم د تاسو سوال ته، چې د چاپېریال یا د هوا د ککړتیا او د انسان د روغتیا دا مستقیم دی او بل سره تړاو لري. په تیرو وختو کې یو ارزونه چې د روغتیا وزارت عامه روغتیا وزارت سره کړې و، په یو کال کې تقریبا تر 3000 پورې انسانان موږ دوی مړینه ثبت کړې وه چې هغه تنها د سکاروي یا د سینه او بغل د مریضۍ له امله خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړي.
یوازې فکر کوم په کابل کې ده،
تمه په کابل کې د دې سکاروي د مرض هغه عوامل چې دوی څېړلي وو زیاته فیصدي یې د هوا د ککړتیا په نتیجه کې وه چې خلک په دې مرض باندې اخته شوي وو. او اوس دا اوس موږ او تاسې خبره کوو د کابل په ښار کې خصوصا ډېره زیاته دغه ناروغي خپره ده، او زموږ ډېر زیات هیوادوال له دې سره لاسو ګریوان دي او په شدیدو تنفسي امراضو باندې اخته دي. د دې دلیل عمده دلیل ټول به د هوا ککړتیا ده چې موږ متاسفانه د هوا ککړتیا زموږ هیوادوال تنفس کوي. او بله خبر دا ده چې د کابل د هوا د ککړتیا ترکیب چې موږ ارزولی وو په هغو کې هغه یو علمی اصطلاح ده، هغه ته پی ام 10 وایي. یا پی ام 10 هغه معلق ذرات چې هغه په سترګو نه لیدل کېږي، ولې د مقیاس اندازه یې په لس ملي مایکرونو په اساس باندې محاسبه کېږي. د هغه ذرات چې د ګرد او غبار په واسطه باندې د ځمکې له سطحې نه پورته کېږي او په هوا کې معلق پاته کېږي. نو دا ټول خصوصا په دې کې به د کابل ښار د هغه خلک چې د غروب شاوخوا کې به دوی اوسېدل، د دوی دغه په طرف ته او کنارابونه به سي وو. د باران په وخت کې به دوی چون هلته امکانات نه لري، کانالیزاسیون وجود نه لري په مجموع کې په کابل کې، دا به دوی د پرېښودل به سي اوبه راوړي د ټیټو ساحاتو ته، او دا به د سرکونو غاړې نمالته وچېدل. بالاخره به د ګرد او غبار په شکل باندې هوا ته بېرته پورته کېدل. یعنی دا هغه شیان دي، هغه لاملونه دي چې تر اوسه پورې هم زه په اطمینان سره ویلی شم چې دې ته چا پاملرنه نه ده کړې چې موږ یو ښه د کانالیزاسیون سیستم ولرو، او دولتي ادارات د ښاروالۍ په څنګ کې د ښار جوړونې وزارت چې هغه ته اشاره ورته وکړه چې کورونه موږ جوړو په معیاري شکل نه دي. یعنې دغه ټول ادارات باید لاسته راورکړي تر څو د هوا د ککړتیا لپاره باید کار وکړي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ قدر من اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو میکروفون ستاسو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د هوا په ککړتیا خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصصان ولی مدقق او سید محمد سلیمانخیل. سلیمانخیل صاحب، پخوا چې د هوا په اړه د چاپیریال په اړه مو خبرونه درلوده څو کاله مخکې، یو ډېر جدي شکایت د خښتو له بټیو څخه و چې د کابل په شاوخوا کې دی. یو ویل چې دا بټه لوګي تولیدوي او ډېرې تولیدوي، دا سبب کیږي چې د کابل شار هوا هم خراب شي. او د دې ترڅنګ یو بل شاید چې هغه به اوس هم وي، ځکه چې برېښنا همیشه نشته، هغه جنریټرونه دي چې مجبور دي خلک استعمال کړي، دا هم ډېر لوګي تولیدوي. اوس وضعیت څنګه ده له دې دوو ناحیو؟
په ټوله کې زما د معلوماتو پر اساس دا کم د خښتو بټیګانې چې وي، دا په تدریجي شکل باندې اوس له کابل څنډو نه لږ لرې شوي دي. بعضې تنې دي، بعضې دولت دې ته اړ کړي دي چې د خپل کمپنۍ یا د خپل د خښتو بټۍ د دې ځینه دي وباسي، خو څنګ د حساب سایو کې وو لږ لږ پاتې دي، یعنې په دوګوټو بشمار باندې پاتې دي. دا مسله اوس ختمه شوې تقریبا، او د جنریټرو مسله اوس هم پاتې ده. او دا یو ډېر مهمه او دقیق خبره ده چې ډېر زیات ونډه لري د هوا ککړتیا په اړه کې. دغه اوس په کابل کې درې تر څلور ساعتونه په یو کور کې ډېر برق نشته ده، نو خلک دې ته اړ شوي دي، خصوصا کمپنیګانې، هغه کمپنیګانې چې
سید سلیمان خیل صاحب، چې کله برق نه وي نو خلک بیا مجبوری شي جنریټر استعمال کړي. مخکې دا یادونه وشوه چې ډیرو خلکو وس نه رسیږي چې داسې انرژي نه استفاده وکړي چې هغه مضر نه ده، لکه د لمر له انرژي څخه سولرونه ولري. اما دغه خلک چې جنریټر اخیستی شي، دوی خو کولی شي سولار ولري که سولار د دوی لپاره چې کومه انرژي په کار ده غمره نشي تولیدولی، دلیل یې څه دی؟
لکه څنګه چې منتقد صاحب وویلې، د هوا ککړتیا یا د چاپیریال ساتنه د یو دولتي ارګان مثلا ده چې دا یو نوه هر یو ارګان ته ربط لري یا ارتباط لري. تاسو پورې په یو ډېر واضح او لنډ مثال تاسو درکړم، په کابل کې یا په افغانستان کې تقریبا 15 مخابراتي شرکتونه دي. هغه مخابراتي چې په ټول افغانستان کې دغه اوس اسعاري دوی دي، دا 15 مخابراتي شرکتونه دوی دي لپاره چې خپل سایتونه یا خپل شبکې فعال خرید ستاد پکار دوی د خرید ستاد برخ لپاره دوی کوشش کوي چې دغه جنریټرونه کار واخلي. هر یو سایت کې دوی یو جنریټر لري، نو داسې وایي چې هر یو مخابراتي هر یو کمپنۍ په افغانستان کې له 2000 نه ډېر سایتونه لري، نو هر یو ته یو جنریټر دا چې جنریټر هم د په یو ساعت کې داسې وایي چې په سل هاو لیټره تیل مصرفوي تر څو هغه سایت دا روښانه وساتي. نو دغه د دې تبدیلول سولار ته چې دغه کمپنیګانې د مالي له اړخ نه هم کولی شي دغه کار وکړي، سولاری واخلی شمسی واخلی، شمسی دی ولا گئی او جنریټر ته لري کی چې سړی رستا ته دی برق ورته وسی گا. افغانستان دې ته پرشن هم لري چې سولار شو کوي، خو دغه باید څوک کی دغه پالیسی باید مخابرات وزارت ور سره جوړه کی او بوس په وزارت دی مخابرات دې خلکو ته وایي چې تاسو دغه جنریټرونه لاس واخلی، ځکه جنریټر او انسان هواګانې خرابې شوي دي، نو دا موږ لپاره زیان رسوي. نو دې ته په کار ده چې دا دولت د وزارت سره مخته شي. همداسې نور شرکتونو کې چې هغوی جنریټر کاروي، هر یو شرکت لپاره ځان ته مشخصه وزارت لري، مشخصه ریاست لري، او د متیزیس اداره هر اداره سره کولی شي په همغږي کې کولی شي شرکتونه کوم کارخانی چې دي هغه ټول وه صحیح چې تر څو شمسی یا سولاری برق سیستم ته ځانونه واړی. نو دا یو هر اړخیزه او مختلف اداراتو په همکاري سره دا کار کیږي چې یو اداره نشي کولی چې د هوا ککړتیا یا د برق ستونزه هواره کړي. که چېرته پرشنه وغواړي دا کولی شي چې دغه شرکتونو ته یا دغه خلکو ته همه پوهاوی ورکړي چې برق نشته افغانستان کې، د نظر سیت نشته چې ټول تسلی د ساته برق ولرو، نو ضرور راځي سولار وکاروو. نو سولار یا شمسی کارولو لپاره نو دا خو د متیزیس ادارې مسؤلیت نه ده، خو د یو بل په همغږي سره کولی چې دا کار په افغانستان په هر یو
وګړي باندې یا هر شرکتونه چې هغه د دې توان لري. سلیمان خان صاحب، مخکې ویل مل د ښاروالیو مسؤلیت څه دی یا ښاروالیو څه کار کړی دی؟ فکر نه کوي چې ښاروالۍ کولی شي مثلا حداقل په دوکاندارانو باندې دا فشار راوړلی شي چې جنریټر مه کاروئ، له سولار نه کار واخلئ؟
خود دا بیا هم دې ته مربوط کیږي چې لکه څنګه چې مدافعت صاحب وویلې، د نیپا چې یا د چاپیریال ساتنې اداره چې یو پالیسي ساز یا قانون ساز اداره، هغه د قانون دی جوړ کړي، بیا قانون دی د ښاروالي او دغسې د نور اداراتو مربوطه سره دا د پلي کولو کې همکاري ورسره وکړي. اوس د جنریټر چالانول خو یو قانوني له اړخ نه، حقوقي له اړخ نه، خو د یو ملک ته مشکل نه جوړوي. صحیح ده چاپیریال ته مشکل جوړوي، خو چاپیریال داسې یو قانون نه لري چې یو بټیوال ته یو دکاندار ته یو چا ته مشخص قانوني چې ته جنریټر مه لګوه دغه قانون په اساس، داسې خو شی نشته. همدغه پالیسي ضرورت په اساس دی چاپیریال ساتنې اداره جوړه کړي، بیا د ښاروالي ته، وزارت داخلې ته، نورو وزارتو په همکاري سره دې پلي کړي په خلکو باندې.
بله، ډیره زیاته مننه. مدقیق صاحب، په مخکینی قانون کې د چاپیریال ساتنې کې څه ویل شوي ول؟ کوم شي مخه نیول شوی و دی، کوم شي مخه نه ونیول شوی؟ مدقیق صاحب، مدقیق صاحب لکه چې
بله زما مطلب په دې کې دا نه ده چې زه د تېرې ادارې د تېر حکومت د کړنو مدافع واوسم. هغې ادارې هم په خپل وخت کې نیمګړتیاوې درلودې، خو یوه خبره ډېره په واضح شکل باید زه خپلو هېوادوالو ته ووایم چې تېرې ادارې د چاپیریال پیسې کې د قوانینو خصوصا د قوانینو مقررات په برخه کې ډېر ښه اقدامات ترلاسه باندې نیولي. د هوا د ککړتیا لپاره مشخصه مقرره نافذه کړې وه او په دې کې د هر سکتور لپاره د هر دولتي ارګان لپاره وظایف مشخص کړې وې چې هغه باید تطبیق کړي. په دې کې ستونزه نشته که چیرې اوس هم د چاپیریال ساتنې ملي اداره هماغه د هوا د ککړتیا د مخنیوي مقرره او طرزالعمل او لوایح بیا دا راواخلي او د غدې تطبیق لپاره مټې راونغاړي. زه ګمان کوم چې اوس هم شاید په اوسني ژمي کې یو څه لاسته راوړنې ولرو، خو په یقین سره ویلی شم چې په راتلونکو کلونو کې به دا ستونزه ورو ورو کال په کال کمیږي که چیرې په ښه شکل باندې مقررات تطبیق شي او ټول دولتي ارګانونه خپل مسؤلیت په غاړه واخلي. خصوصا په دې مقررې کې حتی د دې وړاندوینه هم سوې وه که چیرې د هوا ککړتیا کچه تر یو معینې حدې پورې رسیږي، په هغه کې حتی د مکتبو د تعلیمي اداراتو حتی د دولتي اداراتو د هغوی د تعطیل یا د رخصت کولو وړاندوینه هم سوې وه. که چیرې ستاسو په یاد وي، په هغه وخت کې د هوا صرف په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا لپاره د پنجشنبې ورځ دولتي اداراتو ته رخصت ورکړل شوی و. د ډېر زیات مثبت تاثیر درلود په هغه وخت کې، که د اقل د یوې ورځې لپاره هم که چیرې وکړی شو. موږ د مامورینو ګڼه ګوڼه او تګ راتګ د دولتي اداراتو د موټرو تګ راتګ مخه ونیسو، دا یو اقدام و په هغه وخت کې. راځم دې مسلې ته چې موږ ډېره ښه مقررات لرو، اوس هم لرو، او که چیرې د چاپیریال مسایل موږ له سیاست نه راوباسو او دې ته یو 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 په داسې سترګه باندې وګورو چې دا انساني او بشري ضرورت ده. دا که قوانین هر ادارې جوړ کړي وي هغه راواخلو او بلاخره هغه تطبیق کړو، زه په ډاډ او اطمینان سره ویلی شم چې په راتلونکي وختو کې به موږ د هوا د ککړتیا کچه راټیټه کړو، هم په کابل کې او هم د پاکستان په نورو ښارو کې.
که داسې ډېر په خلاصه ډول ووایاست چې او ستاسو په نظر کوم اقدامات وشي چې یو خو هغه اقدامات چې تاسو اشاره وکړه چې اوږدمهال پلان ته ضرورت لري او ډیر وخت ته ضرورت لري، اما یو دا ډول اقدامات شاید وي چې د لنډ وخت لپاره کار ورکوي. نن سبا د کابل او نورو لویو ښارونو هوا ډیره خرابه ده، څه باید وشي چې حداقل یو څه هوا د تنفس وړ شي؟
څروان صاحب، دا ډېر مشکل سوال ده. که چېرې زه یعنې داسې یوه نسخه او داسې یو فرمول اوس په نه لرو چې موږ دفتن هغې ته اقدام وکړو او موږ د هوا په پاکوالي کې یو ډېر عجیب و غریب تغییرات، مثبت تغییرات راولو. یوه خبر خو دا ده چې موږ په څنګه کولی شو، څنګه وکولی شو چې خلکو ته پاکه انرژي برابر کو سدانه کی د برق ستونزه موجوده ده. په مجموع کې خلک کولای شي چې خصوصا هغه سونتو کې سیاره په ډیر خطرناک لیست کې شامل دي، خصوصا د پلاستیکو سوځول او یا د عضوي غیر عضوي مواد په مجموع کې چې د پلاستیک مشتقات دي، د دو سوځول باید د دو مخنیوی وشي. خصوصا په دغه د استوګنې شهرکونه چې جوړ شوي دي، اکثریت دغه لوړ منزلونه چې لري په دو کې د مرکز ګرمي هغه مرکزي سیستم د تودوخې لري. خصوصا په هغو باندې حکومت مربوطه ادارات فشار راوړي تر څو فلترونه نصب کی او دغه دود او لوګی چې د سکرو له سون نه منځته راځي دا فلتر شي او د دود مخه ونیول شي. د دې سره په څنګ کې دا د کابل په ښار کې حمامونه چې دي یا د صفاوي چې دي، د دوی په حصه کې باید ډېر جدي بېرته پاملرنه وشي تر څو هغوی سون توکي کنټرول شي او د هغو مخنیوی وشي. د دې سره په خوا کې خصوصا د کابل په ښار کې دي د باربري نقلي وسایطو د تګ راتګ مخنیوی باید وکړي.
بله صاحب،
خصوصا نقلي وسایط ډیزل سوځي د دوی په ماشینو کې. نو دا څه
مسئله ده؟ سلامت اوسئ مدخر صاحب کوربدان. سلیمان خیل صاحب، یو شی چې په ایران کې چې هلته هم هوا ډیره زیاته ککړه ده او په ځلونو لکه مدقیق صاحب چې اشاره وکړه وایي دلته پیشبیني شوې په قوانینو کې، لیکن هلته عملي کوي چې کله کله هوا ډیره خراب شي دفترونه او ښوونځي رخصت کړي. یوه یو بل کار هم کړی و چې یو ورځې د دې لپاره چې موټر کم استعمال شي، یو ورځې جفتو یو ورځې طاق شمیرو ته نمبر پلیټ ته اجازه ورکوله. کدا سی یو کار وشي او په مقابل کې بسونه ډیر شي، فکر نه کوي چې خلک به مجبور شي چې عمومي ترانسپورت استفاده ډیر کړي؟
او بالکل، د ایران، د پاکستان او د هندستان د اواز کړي عین په افغانستان غونډې ده، دا کاویم دا څو سره مخ دي. خو ځکه څنګه چې متقید صاحب ویلي، مونږ په لنډ مهال کې لکه په یو میاشت کې یا په داسې واضح ووایو چې په یو میاشت کې یا په لس ورځو کې چې خلکو ته ووایو چې د هوا ککړتیا دغه لارې حل لاره ده، دا داسې مونږ نه شو ویلای او هېڅ امکان نه لري. دا خلکو ځکه دا د پخواني ده د شپږو کلو یا د لس کلو را په دې خوا د هوا ککړتیا په دې حالت ته رسېدلې ده. نو یوازینی کار چې مونږ کولای شو خلکو ته ووایو چې ځان وژغوري دي هوا ککړتیاونه،
لکن په داسې خاصو حالاتو کې چې هوا ډېره ککړه شي، مثلا یوه لارې دا وه چې دفترونه بند شي یوه ورځ نه دوه ورځې په اونۍ کې، درې ورځې په اونۍ کې، یا ځینو وخت چې بیخي ډېره خرابه شي حتی ښوونځي بند شي په هغه ورځ رخصت شي، دا موقتي حل لارې کېدای شي.
او بالکل، دا 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 ډېر حال لري کېدای شي. لکه څنګه چې وګوره په کابل کې بعضې ځایونه دي، تقریبا اکثر ځایونه د کابل اکثر ناحیې چې دي هغه د هوا غلظت دي، د ذراتو غلظت ډېر زخته زیات ده، یعنی زخته زیات ناسالمه هوا ده ټولو وګړو دپاره، ناسالمه ده نه یوازې د سپینګرو دپاره یا ماشومانو دپاره، ټولو دپاره
سلامت کوربدان ښاغلی سید محمد سلیمان خیل او ولی مدقیق چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، سلامت اوسئ. لاوریدونکو هم منندوی د چاپیریال پیژندنې له یوه بل نظر خاوند ساحل دوران سره مو هم خبرې کړې دي او لومړی مو ورڅخه پوښتلې دي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون پکې چټک دی، دلیل یې څه دی؟
دا چې افغانستان د زکه د نړۍ د هغو هیوادونو څخه دی چې په دې کې د اقلیمي بدلون اغیز ډیر چټک دی، نو دلیلونه مختلف دي. کومګه وګورو د افغانستان د جغرافي موقعیت د چې افغانستان په وچ او نیمه وچ سیمه کې موقعیت لري، چې دا ډول د سیمه اکثرا ته د تودوخه د لوړېدو او د ورخه د کمیدو په وړاندې ډیر اساسي دي. همدارنګ ک بلې برخه ته مونږ اشاره وکړو، په غرنوي یخچالونو تکیه ده. افغانستان یو د هیوادونو څخه دی چې سیندونه او اوبه له غرنیو یخچالونو سرچینې اخلي، او د تودوخه زیاتوالی د دغه یخچالونو د چټک ویلې کېدلو لامل کېږي، چې د اوبو طبیعي هغه کوم نظم چې دی هغه ګډوډېږي. همدارنګه که چیرته مونږ چاپیریالي مدیریت ته اشاره وکړو، کمزور چاپیریالي مدیریت د ځنګلونو پرې کېدل چې په دې کې شامل دي، د څړځایونو له حده زیات استعمال او د ځمکې ناسم مدیریت د طبیعي توازن د خرابېدو سبب شوی دی. که چیرته اقتصادي او تخنیکي کمزوري ته راشو، نو افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیز د مخنیوي او تطابق لپاره کافي سرچینې، تخنیک او بنسټونه نه لري. که څه هم په دې تیر اخره کې دې ته پاملرنه شوې ده، تر یو حده پکې کار شوی ده، خو په هغه پیمانه چې په نور هیوادونو کې دي لکه توجه ورته نه ده شوې. که د افغانستان د کرونې سکتور یا برخه ته راشو، نو افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې اقتصاد اکثریت په کرنه او مالداري باندې متکی دی، چې اقلیمي بدلون مستقیم اغیز کولی شي د خلکو په ژوند باندې حتی اغیز وکړي. او که چیرته به نړیوال اقلیمي بدلونونو ته وګورو، افغانستان تر هغه حده نه دی چې مثلا د نړۍ اقلیمي بدلون کې د رول نسبت هغه هیوادونه چې هغوی ډیر د کې رول لري لکه افغانستان په هغه پیمانه مند نه دی. خو بیا هم که چیرته د نړۍ اقلیم بدلیږي، نو دا په مستقیم ډول په افغانستان باندې تاثیر کوي او د دې تاثیرات ښکاریږي. نو په ټوله کې ویلی شو چې دغه هغه عوامل دي چې سبب شوی دی چې افغانستان د وچکالۍ، سیلابونو، د اوبو کمښت او خوراکي نمنۍ له ګواښونو سره مخ شي.
عموما په ژمي خصوصا بیا په ښارونو کې هوا ډېره ککړې وي، د دې علت څه دی؟ په نسبت پسرلي ته، نسبت اوړي ته په ژمي هوا ډېره ککړې وي.
عموما کې په ژمي کې لوی ښارونه د هوا ککړتیا شاوخوا پکې زیاته وي، او د دې هم مختلف لاملونه دي لکه د سون توکو زیات سوځول. په ژمي کې خلک د تودوخې لپاره سکاره، لرګي، تیل او ګاز دا ډیر کاروي، چې لوګي تولیدي، همدارنګه زهري ګازونه هوا ته خوشي کوي، چې دا هم د دې سبب کیږي چې لوی ښارونو کې لکه د هوا ککړتیا رامنځته شي. بل حرارتي انعکاس دی، دا په داسې شکل وي چې ژمي کې د سړه کومه هوا چې وي دا د ځمکې په سطحه باندې وي، او توده هوا چې وي دا د ځمکې د سطحه نه څه نه څه پورته وي. نو دا د دې لامل کیږي چې د هوا چلښت له منځه لاړ شي، ډیر کم او کند شي، نو دلته کوم ککړتیا چې وي هغه پاتې کیږي او هوا ککړه وي. بل د موټرو انجنونه ستونزه ده چې هغه لکه چلیږي او مضره ګازونه تولیدوي. همدارنګه که چیرته راشو د سون توکو ته، نو د ټیټي کچې سون توکي چې دي په ښارونو کې لکه هغه نه استفاده کیږي، او د دې د ټیټ کیفیت د دې لامل کیږي چې هوا څو چنده ککړه شي. بل که چیرته موږ وګورو خارج جوړښت دی، چې لوړې ودانۍ، تنګې کوڅې د هوا طبیعي جریان کمزوری کوي، او که هوا هم ککړه وي هم هغه ککړوالی پکې په یو شکل د اشکالو بند پاتې کیږي. نو ویلی شو چې دغه لاملونه دي چې دې سبب کیږي چې ژمي کې د لویو ښارونو هوا تر نورو فصلونو ډیره ککړه وي.
شاید د ډیرو لپاره دا سوال هم وي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید څه وکړو، کومه لاره هم لري؟ د افغانانو شرایط البته پام کې ونیسئ، خصوصا د دوی اقتصادي شرایط، هغه امکانات دوی نه لري چې نور لري. مثلا نور هیوادونه کولی شي چې وایي سکاره نه سوځوو ځکه چې تاوان کوي، لرګي نه سوځوو، ربړ نه سوځوو، فلانی شی نه سوځوو چې تاوان کوي، لوګی ډیر تولیدوي. دغه شرایط هم په پام کې ونیسئ، څه کولی شو؟
د هوا د ککړتیا د مخنیوي دپاره په افغانستان کې چې د دوی د لکه اقتصاد سره برابر وي، داسې حل لارې چارې ته که چیرته مونږ اشاره وکړو یا د هغه نه څخه یادونه وکړو، نو ویلی شو د پاکو سون توکو ترویج باید وشي. دا داسې نه ناڅاپي ډول باندې داسې نه کیږي لکه چې مونږ وویو چې مثلا دا مسوځوي یا هغه وسوځوي، د بدیل لارې پیشنهاد شوي. نو لکه څنګه چې ما ویلي، د پاکو سون توکو ترویج که دا ورو ترویج شي، هیڅ نړۍ په هیڅ هیواد کې هم داسې نه دي شوي چې یو دم لکه بدلونونه رامنځته شي، هوا په ککړتیا کې، که چیرته موږ زراعت او اقلیم او د نورو برخو ته وګورو، نو هر څه په تدریجي شکل باندې مخته لکه منځته راځي. نو د پاکو سون توکو ترویج که چیرته وشوي، لکه پر ځای دی چې خلک لسکرو لرګیو یو دم منع شي، باید ورو ورو د ګاز اصلاح شوي بخارۍ او لږ مصرف لرونکو وسایلو کارول هم شي. همدارنګه اصلاح شوي بخاری او دودکشونه که چیرته رامنځته شي، لکه دا هم یو د حل لار ده. دا هم پوهاوی وشي، خلکو ته وویل شي چې لکه دود دی غوی کورنۍ غړو ته یا ماشومان ته څومره تاوان لري، او د هغې په ځای چې څومره دوی کولی شي له هغه امکاناتو ګټه والي چې ډیر دود تولید نه کړي. یو بل ساده کنټرول، د موټرو کنټرول مونږ ویلی شو، لکه کوم موټرونه چې موجود دي کولای شو د هغوی لکه ماینه وشي، چې دا د دوی د سون دغه چې دی په کومه پیمانه باندې دی. بل د خارش نه فضا دا ډیر رول لري، که چیرته په د کورونو مخه کې، جوماتونو کې، ښوونځیو کې، سړکونو کې شنه ساحه یا شین پوښښ زیات شي، نو دا د هوا په پاکوالي کې ډیره مرسته کوي. که چیرته موږ وګورو یوه ونه په زیاته پیمانه اکسیجن تولیدوي. نو کومره هوا خرابېږي ککړېږي په مغه اندازه چې موږ شین پوخخ یعنی زیات کو نو په مغه پیمانه به موږ د هوا د ککړتیا مخنیوي کړی وي. د کثافاتو نسوځول یو بل لاره هم دا ده چې خلکو ته دا وي چې مثلا د پلاستیک چې دا ډېر یو زهري دود تولیدوي چې په عام اصطلاح وي دا باید ونسوځول شي او د دې پلاستیک نه د بدیل لارو لکه شیانو ګټه اخیستنه وشي. بل د ټولنې دا ګډ مسؤلیت ده چې په کوڅو نهیو کلي او ښارونو کې په دې راټول شي او په دې باندې خبره وکړي چې څنګه موږ د دې د ککړتیا نه مخنیوی وکړو، حل لارې پیشنهاد کړي، عامه پوهاوی وکړي. مخکې ما یادونه وکړه کوو د امکان په صورت کې لکه اوس خو نړۍ پیشرفت کړی حتی تر افغانستان پورې د لمریز انرژۍ نه ګټه واخیستل شي. دا کوچني سیسټمونه مثلا موږ ویلی شو سولر سیسټم چې حتی په کلیو بانډو کې خلک ته نه ګټه اخلي، که دا ترویج یا استفاده زیاته شي نو د هوا د ککړتیا نه په ډېره پیمانه موږ مخنیوی کړی وي. نو په لنډه توګه په افغانستان کې د هوا د ککړتیا مخنیوی یوازینی د قانون په زور نه بلکې د خلکو په پوهه، همکاري او تدریجي بدلون باندې ممکن دی چې دا ترسره شي.
د شین پوښښ د ارزښت په اړه که چیرته موږ وګورو د هوا د ککړتیا په مقابل کې، نو شین پوښښ رول زخته زیات دی، ځکه موږ یو اصطلاح لرو عامه چې یوه ونه د لسو کسانو ژوند ژغوري. نو که یو شین پوښښ وي، یا مثلا موږ د یو ځنګل مثال د یو ځنګل په نظر کې ونیسو، نو دا په زرګونو حتی موږ کولی شو د یو ولایت یا یو هیواد په سطح باندې د خلکو ژوند ژغورلی شي. نو شین پوښښ لکه د هوا د ککړتیا په مقابل کې یو موږ کولی شو د یو سفر په توګه د هغه نه موږ ګټه والو، او یا مثلا د دوی په مقابل کې د یو سفر په توګه یو واقع کیږي. نو څومره چې شین پوښښ زیات شي، شین پوښښ شتون ولري، د شین د پوښښ د پراخېدو لپاره هلې ځلې وشي، نو په هماغه پیمانه به د ککړې هوا نه موږ په امان کې وو او ککړه هوا دا به کمه وي. که چېرته افغانستان کې موږ وګوریا نړۍ کې په خو په افغانستان کې به یو ساده مثال د ننګرهار ولایت په ژمي کې به موږ مثال ورکړو چې هغه لکه ویل کېږي چې همیشه بهار دی، هلته شین پوښښ هم د اوړي او هم د ژمي کې په ډېره پیمانه شتون لري. نو د هوا د ککړتیا نه په ډېره زیاته توګه موږ ویلی شو ډېر زیات نه په امان کې دی، او یا بیخي نشته، او کویم په ډېره لږه پیمانه د اغېز یا واکه کړه ده. نو دا راځي صدق کوي د شین پوښښ شتون چې هلته شتون لري، نو د هوا د ککړتیا نه مخنیوي کړی ده. نو که په ټوله کې وګورو په افغانستان کې یا په نړۍ کې، شین پوښښ ډېر مهم دی او رول لري، او د هوا د ککړتیا د کمولو او یا هم بیخي د ککړتیا د منځه وړلو د یو لوی ویلی شو لامل حسابېږي. چې شین پوښښ څومره زیات وي، په هماغه کچه به د هوا ککړتیا کمه وي.
پپ خانی پلونو جیول بدل گردون لمبه کرما زما جانا بابا خوانی پلونو جیول بدل گردون لمبه کرما زما جانا تب ترچو پوری جدان